د شپې 9 بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د روسیې د امنیت شورا منشي سرګی شویګو په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دي. د طالبانو حکومت نن په یو بیان کې وویل شویګو په سپیدار ماڼۍ کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل او د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو پر پراختیا یې ټینګار وکړ. د بیان له مخې شویګو ویلي دي چې هیواد یې چمتو دی په افغانستان کې د اورګاډي، ترانسپورټ، صنعت، کرنې، برېښنا، کانونو او په نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل کړي. شویګو او ورسره پلاوی د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم کتلی دي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. ملګرو ملتونو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونا مانن په یو بیان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو له حقونو او بنسټیزو ازادیو د سرغړونو سیستماتیک بهیر ودروي. طالبانو مخکې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورزنګ په ګډون د ښځو د حقونو مدافع ډلو هم نن د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د غورزنګ په یو بیان کې ویل چې افغان میرمنې تر ټولو تورو شرایطو کې ژوند کوي. د پاکستان پولیسو نن د پخواني صدر اعظم عمران خان د زرګونه پلاویانو پر ضد لوخ کې بهول کې غاز او ډنډو کار واخیست. معترضان له زندانه د عمران خان خوشی کېدل غواړي. چارواکو او تحریک انصاف ګوند ویلي د عمران خان د میرمنې په مشرۍ شاوخوا 8000 مظاهره چانو له خیبر پښتونخوا یلات څخه لاریون پیل کړی او اسلام آباد ته نږدې له پولیسو سره لاس ګریوان شول. د پاکستان حکومت زرګونه پولیس او ملیشیا ځای پر ځای کړي او پلازمینې ته غځېدلې ټولې لارې بندې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په ملاتړ د عمران خان د پلاویانو لاریون پرون په پېښور کې پیل شو. د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په خوډاب کې لږ تر لږه 50 تنه معترضان او 40 تنه پولیس ټپیان شوي. پولیسو ویلي چې معترضانو پر پولیسو د ډبرو گزارونه کړي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو حکم کافی نه دی. خامنهي نن د بسیج ځواک یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل باید د نتنیاهو د اعدام حکم صادر شي. د نړیوالې جزایی محکمې لوی څارنوال کریم خان تیره پنجشنبه د نتنیاهو او د اسرائیلو د پخواني دفاع وزیر یواف ګالنت او همدارس د حماس ډلې د پوځي مشر محمد دایف د نیولو حکم ورکړ. دوی درې واړه د غزې په جګړه کې د بشریت پر ضد په جرایمو تورن شوي دي. د حماس دا قومندان احتمالا وژل شوی دی. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. اسرائیل د نړیوالې جزایی محکمې دا حکم به معنا بللی دی. او د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې د پایلوبې په اړه خبردار دی چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د هیواد د 19 کلنو څخه کشره ډله د پاکستان پر وړاندې پایلوبې ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزو لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم صدات په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د لوبډلې پرفارمنس تک وګورو په تیرو سیالیو کې ماشاءالله په بیټنګ کې په بالینګ کې په ټولو برخو کې ځلیدلې ده او زمونږ هیله هم ده چې په پایلوبه کې به هم خلو به تر سره کې او دغه جام به د افغانستان په نوم کې باید وایم چې دغه درې اړخیزه لوبلړۍ د راتلونکي آسیا جام د پاره د زمونږ د لوبډلې د پاره ډېر ښه چمتووالی شو.
د آسیا جام لوبې د شنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. مرکه او راپورونه لرو. په راپورونو کې به کابل ته د روسیې د امنیت شورا د منشي سرګی شویګو د سفر په اړه نور جزئیات واورئ. دا موضوع په یوه مرکه کې هم څېړو.
روسیا تشویش لري چې منځنۍ آسیا ته، تاجکستان ته مخصوصا، او خپل روسیې ته هیڅ نوع کوم تهدید د دغې استقامت څخه متوجه نشي.
نن له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د ښځو د حقونو یوه فعاله په دې اړه وایي
په نړۍ کې یو له دریو ښځو څخه د خپل ژوند په اوږدو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا یوه اندېښمنه موضوع ده. خو په افغانستان کې دا ستونزې نورې هم ډېرې دي.
په خوست کې طالبانو پر هغو کتابونو بندیز لګولی دی چې ځوانانو بل خلکو راټولول او د مطالعې مینوالو ته به یې ورکول.
کسانو هم تهدید کړي او څو څو ځلې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
په 15 دقیقې بحث کې به د طالبانو له حکومت سره د چین د اړیکو موضوع وڅېړو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته، لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د روسیې د امنیت شورا منشي نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. سرګي شویګو او ورسره پلاوی د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالكبير او د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره کتلې دي. پدې اړه نور جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د روسیې د امنیت شورا منشي سرګي شویګو نن دوشنبه په کابل کې له طالب چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت په خبر پاڼه کې ویلي چې شویګو په سپیدار ماڼۍ کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالكبير سره وکتل او د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او ویلي دي چې هیواد یې چمتو دی په بیلابیلو برخو کې له دې جملې ریل پټلۍ، ترانسپورت، صنعت، کرنی، برښنا او قانونو په ګډون بنسټیزې پروژې پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې مولوي عبدالكبير په دې غونډه کې ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي په سیمه ییزو فارمټونو کې مانادار حضور ولري. هغه دا هم ویل چې د طالبانو حکومت په چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکاروي. با خبرو سرچینو د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه تویل چې د تاجکستان په سرحدي سیمه کې پر چنای وګړو د اکتوبر د 28 نیټه حمله له افغانستان څخه شوی و. په هغه حمله کې یو چینایي وګړی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی و. شویګو او ورسره مل پلاوی د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر سره هم وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو په ځانګړي ډول په اقتصادي همکاریو، پانګونې او ترانزیت خبرې وسوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یوشیاو یونګ د شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. روسیا او چین د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د دې ډلې ډیپلوماټان یې منلي دي. مسکو په ورستوي کلونو کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربتوب کړی دی. د مسکو فارمیټ شپږمه غونډه د روان کال په تلې یا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هند، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د دې فارمیټ په خبر پاڼه کې پر طالبانو ژغښ سوی و چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
و اموري دل چې د روسیې د امنیت شورا منشي سرګي شویګو په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلې دي. د روسی سفر د روسی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه د سیاسي او نړیوالو چارو د شنن کې غوث جانباز نظر وپخت. خغلی جانباز په پیل کې د روسی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه خپل نظر د څرګند کړ.
د هغزینا شهکاری روسیا د خپل نږدې تکتیکی متحدینو سره لکه ایران، چین او تر یو حده پاکستان او البته چې د منځنۍ اسیا هیوادونه دوی خپل کلنی او خپل اقدامات افغانستان په استقامت کې تل یو بل سره هماهنګ کوي او تصادفي هم نه و چې مخکې له دغه سفر څخه چې شویګو او دوه نور لوړ پوړي چارواکي هم ورسره تللي دي، لکه الکسی اویرچوک د صدر اعظم د روسیې د صدر اعظم معاون او د صنایعو او تجارت وزیر انتون علي خانوف من ګورو چې دا سفر هم په ترتیب باندې شوی دی. یعنی په سمره د مونږ دیوی خو د امنیت شورا منشی چې په روسیه کې د امنیتی استخباراتي او نظامی چارو سمون کړي یا هم هم کولندر دی، هغه سی یو پرسن کې دوه ملکی یا اقتصادي سکتور څخه استازي هم ورسره روان دي.
په هغو اعلامیو کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو خبرې کړې دي، ویل کېږي چې روسي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره کتنو کې د اړیکو پر پراختیا او صنعت او تجارت د مسایلو باندې خبرې کړې. دا به خبرې به پرختیا سره په دې مسایلو متمرکز وي او که نور د پردې تر شا مسایل هم شته چې دواړه خواوې کولی شي خبرې پې وکړي.
غوړي ته هغه ځای پورې چې زه مسایل څېړم، د روسیې خوا تقریبا درې روسیې میاشتې کوشش کوه چې د دوی د لوړپوړو چارواکو کتنه ملا کبی سره، خلیفه حقانی سره او ملا یعقوب سره تنظیم شي. طالبانو په سر کې هوکړه کړې وه چې هغې به عبدالغني برادر سره کتنه وکړي او د اقتصادي چارو په باره کې به خبرې وکړي، خو روسي چارواکو په دې ټینګار کوه چې باید دغه درې کسه نور هم په ملاقاتو کې راښکیل شي. زمیر کابولوف لار پاکستان ته تر څو د هغوی مرسته وغواړي د دغو کتنو په سازماندهي کې. نو لکه څرنګه چې اوس کتل کېږي، لیدل کېږي، دغه کار وشو. طبعا چې روسیا اوس تر ډېره بریده د دې تشویش لري چې په افغانستان کې منځنۍ آسیا ته، تاجکستان ته مخصوصا، او خپله روسیې ته هیڅ نوع کوم تهدید د دغې استقامت څخه متوجه نه شي.
فکر کوي چې دا خبرې به د دوی د طالبانو د حکومت چارواکو او روسی پلاوی ترمنز په کتنو کې شامل وي؟
بالکل، زه هاته په دې فکر یم چې عمده عنصر د دې کتنو او تاک د امنیت شورا د منشي سرګی شګو کابل ته تر ټولو د مخه امنیتی، نظامی او استخباراتي خبرې اترې دي چې د طالب او لوړپوړو چارواکو سره مطرح کیږي. نن سبا د هغه ځای نه چې د ترامپ اداره تر اوسه پورې هیڅ نوه کومه برنامه نه لري مشخصه افغانستان ته یا لږ تر لږه هغې باندې کار کېږي اعلان شوی نه ده، خو داسې احساسېږي چې متحده ایالات په دغې حوزې نه پښې کاږي او هغه کوم چلند چې پخوا درلوده هغسې به چلند نه کوي. یعنی هغې کې به ډېر کیفي او بنیادي تغییر او بدلون رامنځته کړي. نو دغه حالت ته په کتو روسیه پوهېږي چې دا دې حوزې ته، چې افغانستان د دې حوزې اساسي او بنیادي عنصر دی، هغې ته باید ډېره پاملرنه ولري او نظامي امنیتي استخباراتي خبرې اترې په اولیت کې وقرار کړي.
مننه. که یوې وروستۍ پوښتنې ته هم لطفا ځواب راکړئ، چې د افغانستان له سرحدونو نه د روسیې تر قلمرو پورې زرګونه کیلومتره لاره مسافه ده، دوی له څه شي نه ویره لري؟
اوس خو دنیا ډېره کوچنۍ شوې ده او هغه ټکنالوژي او هغه پرتابول د مختلفو ډلو ټپلو اوس دومره ستونزمنه کار نه دی. د یوې خوا، د بلې خوا منځنۍ آسیا د روسیې د فدراسیون په نظامي او خارجي تکتیکونو کې د دوی د حیاتي حوزو منافع او حوزه تسجیل شوې ده. نو په دې ترتیب دلته د هغې نږدې متحدین دي، د دغې حوزې ډېری هیوادونه په هغوی سره د ټولګټو په امنیتي پیمان کې ښکېل دي او دې حوزې ته روسیه خاصه او په ډېره ځانګړې پاملرنه ساتي تر څو چې دلته هغسي اقدامات ونشي چې هغه د دغه هیوادو د امنیت تکنی کولو او مخصوصا د روسیې د امنیت او منافعو د تکنی کولو سبب شي.
د نړیوالو او سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لا هم له خځو سره په لوړه کچه تاوتریخوالی دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د خځو څنګه د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د شپارس ورځنی کمپاین په اړه په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغان خځو او نجونو پر وړاندې د روان تبعیض له کبله په ټولو برخو کې تشدد زیات شوی دی. د موضوع تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
نن د نوومبر 25مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې خزې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو د خزو څانګې یو ان وومن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پاړه نن دوشنبه د نوومبر په 25مه په یو ګډ خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د خزو پر وړاندې د روان تبعیض له امله د تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساوات او جوړښت له منځه تللو سره د هغو خزو لپاره چې تاوتریخوالي تجربه کړی هر رخیص او با کیفیت تا خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتونکي د طالبانو د حکومت له لوري له سیستماتیک تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو، بندي کولو، شکنجو، په کم عمرونو کې د نجونو ودولو، لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول ښودل شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم له خځو سره په لوړه کچه تاوتریخوالی روان دی. په دې اړه مې د خځو د حقونو له فعال نسرین حمیدی سره مرکه وکړه. اغلی حمیدی په پیل کې د افغان خځو د روان وضعیت په اړه راته وویل.
لکه څنګه چې موږ ګورو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له کلونو کلونو له پیړیو راهیسې په افغانستان کې په افغان ښځو پر وړاندې شتون لري، که په فزیکي، رواني یا اقتصادي بڼه وي. نه یوازې د ښځو حقونو ته یې زیان رسولی دی، بلکې د کورنۍ او ټولنو او ټولنیز پرمختګ لپاره یې هم جدي ستونزې رامنځته کړي دي. چې په دې اړه که اوس وخت کې موږ وګورو د ملګرو ملتونو راپورونو له مخې په نړۍ کې یوه له درېو ښځو څخه د پټوله نړۍ کې کوښیو له درېو څخه یوه د خپل ژوند په اوږدو کې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، چې دا یوه اندېښمنه موضوع ده. خو په افغانستان کې دا ستونزې نورې هم ډېرې دي، لکه د تعلیم محدودیتونه چې دي. اوس وخت کې د نجونو د زده کړو بندیز په افغانستان کې یوه له جدي ستونزو څخه ده. د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری نجونو د زده کړو، کار، حتی د خپل ژوند د ټولو حقونو څخه محروم دي. په ډېرو سیمو کې د ښوونځیو دروازې په ټولو سیمو کې تړل شوي دي.
اغلی حمیدی، د تعلیم او د کار بندیز یا ممنوعیت یوازینۍ ستونزه ده د افغان میرمنو او کنور ستونزې هم شته؟
نه، ستونزې ډېرې دي، لکه تر ټولو اوس چې جدي ستونزه ده هغه د کار او تعلیم ورسره څنګ کې کورنۍ تاوتریخوالی هم دی، چې کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې یوه پراخه او جدي ستونزه ده. د دودیزو ټولنو جوړښتونو له امله ښځې اکثرا د فزیکي، رواني او جنسي تاوتریخوالي قربانیانې کېږي، او د ښځو لپاره د ملاتړ سیستمونه او خوندي ځایونه محدود دي. او ډېری وخت د دوی شکایتونه چې دي هغوی له پامه غورځول کېږي او اورېدل کېږي نه، او ورسره څنګ کې اجباري ودونه دي او د ماشومانو ودونه. افغانستان کې د اجباري ودونو او ماشومان ودونو کچه هم ډیره لوړه ده. دا ستونزه د ناوړه اقتصادي وضعیت او دودیزو باورونو له امله نوره هم پراخه شوې ده. په دې حالت کې که موږ وګورو د ښځو ژوند د هغوی کیفیت د ژوند کیفیت یې خراب شوی دی. تر ډیره د زده کړو د دوام مخنیوی او د تاوتریخوالي زیاتوالي ته یې هم لاره هواره کړې ده.
اوس ملګری ملتونه له طالبانو نه غواړي او نورې نړیوالې ټولنې هم د طالبانو له چارواکو نه غواړي چې د ښځو وضعیت ته پاملرنه وکړي. فکر کوي دا غوښتنې چې کیږي او دا د اعتراض غږونه چې د نړۍ له بېلابېلو برخو نه افغان میرمنې اوچتوي، دا به د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې بدلون راولي؟
زما په اند نړیوال نه هم تر کومه چې لازمه ده هغه ځحت یې نه دي کړي. دوی یوازې اعلامیې خپرې کړي، یوازې غوښتنه کړې ده چې د نړیوال ټولنې ناسم غبرګون او نیمګړي اقدامات هم د اندېښنې وړ دي. په دې اړه د طالبان پر وړاندې یوازې د اعلامیو خپرول او نرم دریځ نیول د افغان ښځو ستونزې نه حلوي.
نو ستاسو له نظره څه کولی شي، څه مشخص کارونه کولی شي؟
زما په نظر نړیواله ټولنه پرېښتیا د ښځو حقونو ته ژمنه وي. باید طالبان ته جدي سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیک فشار وارد کړي. د زده کړو بندیزونه یو داسې عمل دی چې باید په هېڅ ډول ونه زغمل شي. نور دودیز بد رواجونه هغه که یو طرف ته کېږو، نو د زده کړو موضوع ډېره جدي ده چې د نجونو پر زده کړو بندیز یوازې د طالبانو د ټولنې لپاره، د دوی د افغانستان د ښځو لپاره یو غټ ظلم دی او هېڅ وخت
هیرودو چې ګران کې دوه ورنه دی. د خزو د حقونو فعال نسرین حمیدی وچیله آزادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په دې درې ورځني کمپاین کې بل 15 کلونو کم عمره 15.3 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په جمعتونو کې د واکسین د کمپاین ترسره کول له ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی له طالبانو غواړي چې واکسین د کور په کور تطبیق کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته په یولسو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د نوي کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به د دوشنبه په ورځ پیل شي او په ترڅ کې به یې په درېو ورځو کې 15.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. سره له دې چې د کمپاین د تطبیق ولایتونه مشخص شوي نه دي، خو ځینې رسنۍ وایي چې دا کمپاین به د جنوب، ختیځ، مرکز، شمال ختیځ او لویدیز په ولایتونو کې ترسره شي. که څه هم په افغانستان کې د روان کال په لومړیو کې ورته کمپاینونه ترسره شوي، خو د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې طالبانو د کور په کور د واکسین د تطبیق میتود بند کړی او پر ځای یې په جمعتونو کې د واکسین په کولو ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان په جمعتونو کې د واکسین د تطبیق پر مهال د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت لري. احمدی چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی آزادي رادیو ته وویل:
موږ نن خپل ماشومان په هرات کې واکسین کړل چې د ګوزن یو پولیو د غوښونکو وایروس مخنیوي وسی. کدا واکسین کور پر کور تطبیق سي غوره به وي، ځکه چې د جمعات په جمعات تطبیق سره ماشومان له واکسینه پات کیږي. که ماشوم واکسین نسی، نه یوازې دای په خطر کې دی، بلکې نور ماشومان هم له غوښ سره مخامخ وي.
صفات الله فاضل چې د کابل اوسیدونکی دی آزادي رادیو ته وویل:
نن په کابل ښار کې د پولیو د واکسین د نوي کمپاین شاهد و چې په جمعتونو کې ترسره شو. زما په نظر دا کافي نه ده، باید کور په کور ترسره شوی وای څو ټولو خلکو ترې ګټه اخیستې وای.
حسیب الله امیری چې په کابل کې یو واکسیناتور دی آزادي رادیو ته په جمعتونو کې د واکسین د تطبیق پر مهال د ستونزو په اړه وویل:
مشکلات که به خاطر می واکسینه در مسجد به وجود میه، چند چیز مهم است. یکی که وقتی که در مسجد اعلان میشه کلگی یک دفعه هجوم میارن،
هغه ستونزې چې په جماعتونو کې رامنځته کیږي څو مهم عوامل لري. لومړی، خلک ټول پر یو وخت سره راځي، پرسونل کم دی، خلک ستړي کیږي، مناسب ځای په نظر کې نیوي نیول شوی، که هوا سړه وي او د خلکو د ګڼې ګڼې له کبله د ساري ناروغیو د انتقال احتمال شته. که یو څوک ناروغ وي بل ته ناروغي لېږدول کیږي.
جمعند بوی از مردم یک جای میشن، بعد از باز هر کدامش اگر مریض باشه و دیگر را میگیره.
د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی چې په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو درویشت مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې د واکسین د دوام لپاره پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان WHO د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 10 په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس شپږ چاپیریالي مثبتې مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې څلور په کندهار، دوه په هرات او هلمند ولایتونو کې ثبت شوی. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم په نړۍ کې د پولیو ناروغي پکې په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د دې خپرونې یو وروستی راپور. طالبانو په خوست کې هغو ځوانانو ته چې اضافي کتابونه به یې له خلکو راټولول او په وړیا توګه به یې پر نورو ویشل خبرداری ورکړی چې له دې کاره لاس واخلي. د وړیا کتابونو د ویش د لړۍ یو تنظیمونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادعا وکړه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ځینو کتابونو په چاپ او خپرولو د محدودیتونو په لړ کې تازه په خوست کې ځایي طالب چارواکو هغه ځوانان د کتابونو له وړیا ویش منع کړي چې له ډېرې مودې راهیسې په دغه ولایت کې پر خلکو وړیا کتابونه ویشل. د دې ولایت یو شمېر هغه ځوانان چې له څه باندې 3 کاله راهیسې له خلکو کتابونه راټولوي او بیا یې د خلکو په ګډون په ځینو پوهنتونونو ویشي، ادعا کوي چې طالبانو ورته ویلي دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بنده کړي. په خوست کې د کتابونو د راټولولو او ویش یو تنظیمونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نو موصلی غک پر راپور کې خبر شي، په دې اړه ازادي رډیو ته وویل.
په خوست کې هغه ځوانان چې کتابونه وښکوي، ځینې ځوانان دي په خوست کې کتابونه وښکوي، په هغه هم عادي بندیز لګولې ده، ځکه د دې هغه ځینې کتابونه دي ته نور کسان ډلې کوي، هغه بیا دوی په نور هوادوالو ډلې کوي. ورته کسان هم تهدید کړي او سوسوزلې دعوت کړي دي چې دوی له دغه کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکی ادعا کوي چې هیڅ کله داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې وي نه دي راټول کړي او نه یې هم په خلکو ویشلی دي. خو د خوست اطلاعاتو او کلتور ریاست په همدې پلمه د دوی د چارو مخه نیولې ده. په همدې حال کې په خوست کې د شیخ زاید پانتون یو محصل چې هغه هم نه غواړي نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، وایي د ده په ګډون ډیری محصلینو له دغو کتابونو چې په وړیا توګه ویشل کېدل ګټه اخیستې ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه خپله د شیخ زاید پانتون محصل یم، دلته ما ډېر زیات شاهد یم چې دوی د ځوانانو کتابونه به پانتون ته راوړل او ځوانانو به یې شواله په کتابخانو کې به خوند. ځینې داسې کتابونه وو تخنیکي چې خپله ځینې ډېره ګټه اخیستلې ده، خو اوس څه وخته کېږي د ځوانانو نه راځي او کتابونه نه راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوست سربیره د کابل او ننګرهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د مطالعې د فرهنګ د عامولو په هدف د کتابونو د راټولولو او ویشلو وړیا کمپاینونه پر مخ وړي. خو په دې ولایتونو کې د طالبانو له لوري د دا ډول هڅو د مخنیوي موضوع چا ازادي راډیو ته تایید نه کړه. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو چارو مینیت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې ویلي وو د هغو کتابونو چې د دوی په ټکو منځپانګه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي د ټولولو په برخه کې جدي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست موین ضیاءالحق حقمل د تیرې عقرب میاشتې په لومړیو کې کابل کې ویناست ته ویلي وو چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې په خبره یې د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یادونې ده چې 15 ورځې وړاندې فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې طالب چارواکي هڅه کوي د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د افغانستان له کتابتونونو د دغې ډلې ضد کتابونه لرې کړي. تر دې وړاندې ځینو لیکوالانو او د خبرندوی ټولنو ځینو مسولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې طالبانو داسې کتابونه هم راټول کړي چې منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه بلکې په ځینو مواردو کې د دوی د فکر خلاف هغه و.
د ازادي راډیو خبرونه او قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي چې په دې بس کې د طالبانو له حکومت سره د چین د اړیکو موضوع څیړو، خو دا وخت 9:30 دی په مکرې خبرونو ته. د روسیې د امنیت شورا منشي سرګي شویګو په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. د طالبانو حکومت نن په یو بیان کې وویل شویګو په سپیدار مانی کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل او د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. د بیان له مخې شویګو ویل دي چې هیواد چمتو دی په افغانستان کې د اورګاډي، ترانسپورت، صنعت، کرنې، برېښنا، قانونو او په نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل کړي. شویګو او ورسره پلاوی د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم کتلی دي. ملګرو ملتونو له خځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د خځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو بیان کې پر طالبانو غږ کړی چې د خځو له حقونو او بنسټیزو ازادیو د سرغړونو سیستماتیک بهیر ودروي. طالبانو مخکې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خځو او نجونو حقونو درناوی ته ژمن دي. د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځن په ګډون د ښځو د حقونو مدافع ډلو هم نن د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د غورځنګ په یو بیان کې ویل چې افغان میرمنې تر ټولو تورو شرایطو کې ژوند کوي. د پاکستان پولیسو نن د پخوانی صدر اعظم عمران خان د زرګونه پلویانو پر ضد لوخ کې بهون کې غاز او ډنډو کار واخیست. مترزان له زندانه د عمران خان خوشی کېدل غواړي. چارواکو او تحریک انصاف ګوند ویلي د عمران خان د میرمنې په مشرۍ شاوخوا 8000 مظاهره چانو له خیبر پښتونخوا ایالت څخه لاریون پیل کړ او اسلام آباد ته نږدې له پولیسو سره لاس کریوان شول. د پاکستان حکومت زرګونه پولیس او ملیشې ځای پر ځای کړي او پلازمینې ته غځېدلې ټولې لارې بندې کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په ملاتړ د عمران خان د پلویانو لاریون پرون په پېښور کې پیل شو. د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه 50 معترضان او 40 تنه پولیس ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي چې معترضانو پر پولیسو د ډبرو ګزارونه کړل. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د نیولو حکم کافي نه دی. خامنئي نن د بسیج ځواک یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل باید د نتانیاهو د اعدام حکم صادر شي. د نړیوالې جزایي محکمې لوی څارنوال کریم خان تیره پنجشنبه د نتانیاهو او د اسرایلو د پخواني دفاع وزیر یوف ګالنت او همدارس د حماس ډلې د پوځي مشر محمد دایف د نیولو حکم ورکړ. دوی درې واړه د غزې په جګړه کې د بشریت پر ضد په جرایم تورن شوی. د حماس دا قومندان احتمالا وژل شوی دی. متحد ایالات او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولی. اسرائیل د نړیوالې جزایی محکمې دا حکم به معنا بللای دی. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د درې اړخیزو لوبو په فاینل لوبه کې له پاکستان سره سیالۍ ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزه لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي رادیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د 19 کلنو د لوبډلو ترمنځ د درې اړخیزې سیالۍ د آسیا د 19 کلنو جام ته د چمتووالي په مخه پیل شوې دي. د دې جام سیالۍ د شنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
ته کړې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پنځه دقیقې بحث ته شرغ لست. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو چې دغه تودې او دوستانه اړیکې چې پر اقتصادي ګټو ولاړې دي د ځینو پیښو له کبله د ترینګلتیا خواته روانې ښکاري. دغه اړیکې د تاجکستان په خاوره کې د ننه د لړم یا خراب میاشتې د وویشتمې لیوی حملې وروسته چې په نتیجه کې یو چینایي وګړی ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول له پیچلتیا سره مخامخ سوي دي. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له څرګندولو ډډه کوله، ازادي راډیو ته ویلي چې دغه برید د افغانستان له خاورې سوی وو، خو د طالبانو حکومت دا موضوع لا تایید کړې نه ده. تر دې پیښو وروسته د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ لومړی پاکستان او بیا کابل ته سفر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل اکسپانډ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د چین د ځانګړي استازي د کتنې خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ د شنبه پر ورځ په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره ترکتین ورسته د یک شنبه ماشم پر خپل اکسپانا یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د شګوندی توپ د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبري وکړي. د افغانستان لپاره د چین ځنګړی استازي د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلې دي. د کابل لپاره د چین ځنګړی استازي پاکستان او افغانستان ته تر سفر مخکې تیر اونۍ په یو مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې تر شلو ډېری ترهګري ډلې فعالیت کوي. تر دې مخکې په پاکستان کې په وار وار چینایي انجینران او وګړي وژل سوي چې پاکستاني ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې اچولې، خو طالبانو په دغه سپیشو کې خپل دخالت رد کړی دی. چین یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دغه ډلې سفیر یې منلی دی. چین په افغانستان کې د قانونو له استخراج او نور اقتصادي پروژو سره ډېره لیوالتیا لري او تیر میاشت هم د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د آمو سیند په نفتي حوزه کې د اتلسو نورو استخراجي څاګانو د کیندنې چارې پیل سوي چې د چین آف چین شرکت لخوا به پر مخ بیول کیږي او یو کال وروسته به دا چارې بشپړیږي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت څه وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 15 میلیون ډالرو په لګښت د آمو سیند په حوزه کې د اتلسو نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کاله 500 میلیون ډالر عاید لري. د طالبانو حکومت تیر کال د بدخشان په واخان کې له چین سره د وسلې دوه لپاره د یو سړک د جوړولو خبر ورکړی وو. اوس پښتنه ولاړیږي چې چین په کوم قیمت په افغانستان کې اقتصادي پروژې عملي کوي او له طالبانو سره د اړیکو لوړې ژورې څومره جدي دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع مطرح کوو. د دې بحث میلمانی دی د اقتصادي چارو شنونکی سمی ستانکزی، دغه راز د سیاسي چارو شنونکی عزیز احمدزی. دواړو ته شرغلاست وایم. په پیل کې سمی ستانکزی، تاسو تر اوسه د طالبانو او چین اړیکې له اقتصادي مسایلو هاخوا پر نورو کومو ګټو ستاسو په نظر ولاړې دي؟
د چین اړیکې په افغانستان کې له اقتصادي اړیکو ریخوا یو مهمه برخه چې دغه د پاکستان دخالت په افغانستان کې او د هغوی اقتصادي پروژې دي. پاکستان تقریبا له 10 میلیارد نه زیات قرضه له چین اخیستې ده په تیرو څو کلو کې، او سم دې ډول IMF او امارات متحده عربي او له دې نور ممالکو نه. یو هغه څه هلته مطرح کېږي په دې اقتصادي پروژو کې، هغه د افغانستان نه استفاده ده د هغه لپاره ریجنل کنیکټیویټي لپاره یا د منطقې وصل لپاره. په هغه کې پاکستان همیشه ادعا کړې چې دوی په افغانستان باندې کنټرول لري او دا چین ته د یو ضمانت په شکل باندې وړاندې کړې ده. نو د اوس لپاره دې لپاره چې چین چې کومه سرمایه‌ګذاري کړې ده په پاکستان کې او د دې لپاره چې یو حقیقي تصویر ولري له دغه سرمایه‌ګذاري نه ورې خواته، دا اقتصادي برخه چې تاسو یې کړ مستقیما د افغانستان او د چین، له دې نه ور اخواته یو مهمه برخه د چین لپاره په خپل مستقیم نظارت د افغانستان د تحولاتو د افغانستان کې د پاکستان د برلاسه او کوم ضمانتونه چې دی وړاندې کړي دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې اوس موږ ورته ګورو چې افغانستان یو فاقد دی، یو مشروع حکومت ده، یو داسې حکومت چې هغه د مشروعیت ولري هغه وجود نه لري، او دوی راځي په زیربنایي پروژو کې یا په استخراج د معدنو په دیو کې سرمایه‌ګذاري کوي، هغه یې ډېره کمه برخه ده. غټه برخه، غوښینه برخه، هغه د پاکستان قرضې دي، د افغانستان نه د ګټې اخیستنې په اساس باندې او د تضمین په اساس باندې، او د دې لپاره چې دوی مستقیم نظارت وکړي د چین خپله مداخله یا له نږدې نه څار د دغو پروژو یا د افغانستان کې تحولاتو، دغه به مهم برخه اوسیږي.
بلستان اگزای صاحب، چین تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې هم لوی پروژې لري، یو لار یو کمربند د دې پروژې په چوکاټ کې چین غواړي چې په پاکستان کې هم ځینې اساسي پروژې ورغوي. په پاکستان کې چې حمله کیږي په کوم هدف کیږي، او په افغانستان کې چې پر چینایي اتباعو انجینرانو حمله کیږي، لکه دوه کلمه مخکې هم یو حمله کابل کې شوی، دا په کوم هدف کیږي؟
پاکستان کې عمده برخه د بلوڅ بلتون وختونکو لخوانه ده چې هغه په اوس په یو لوی مصیبت باندې پاکستان ته بدل شوی ده، او هغوی ځان په حق باندې ګڼي چې د موږ له ساحې نه، له منطقې نه، د موږ له منابعو نه د هغه لپاره استفاده کیږي، د پاکستان د ملټري استبلیشمنت لخوانه استفاده کیږي، ولې دوی ته هغه حقوق چې لازم دي هغه نه ورته ورکول کیږي. دا ساحه یې په فقر کې ساتلې، په بیچارګۍ کې ساتلې ده، د خلک ډېر ځورېدلي دي، نو هغوی راپاڅېږي او د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره وخت نا وخت په دې هغه باندې حملې کوي. دغه یوه برخه ده. ولې په افغانستان کې هم، په افغانستان کې یو بل تھیوری چې موجوده ده، هغه دا ده چې د امریکا او د غرب او د چین اقتصادي رقابت لپاره د طالبانو دوه ګونه استفاده د پاکستان نخوانه کنه. دا یو مهمه برخه ګڼل کیږي چې یو هغه په دې کې دا په وخت کې طالبان راوستل کېدل، یوه تھیوری دا وه چې طالبان به دلته منحیث یو نیابتي ترهګري ډلې، امنیت به خرابي، او د یو رود او یو کمربند پروژې لپاره به د دې ناکامېدو سبب ګرځي. په همدغه اساس و چې زلمی خلیلزاد څو ځله چین ته او نور ممالکو ته سفرونه وکړل، مخکې د دوی له راوستلو نه، مخکې د دوی له قرارداد نه، او دوی ته اطمینان ورکړ چې دا کار به نه کیږي. ولې باوجود د هغې موږ ګورو چې هغه برعکس دي، که نه نتایج برعکس دي، یا دا کومې حملې چې کیږي، د دوی وزل کېدل یا نور دخالتونه چې دي، دا دې خو ته اشاره کوي چې ویره ستاره، ویره موجوده ده چې له دې پراکسی نه به د دې لویې پروژې د ناکامولو لپاره، د منطقې د امنیت خرابولو لپاره ممکن په ډېر اسانۍ سره استفاده ترې نه وسي. نو هغه یو طرف د خطر ده، یو طرف د ویرې ده، یو تیوري په هغه برخه کې موجوده ده. او فکر کوم چې یو بل دلیل چې چین دی په دغه حالات کې په افغانستان کې دخیل وسیږي، هغه به همدا وي چې دوی له نږدې نه نظارت وکړي، دا مسایل څنګه تحول کوي، څنګه تغییر کوي.
عزیز احمد زای اتاوس ترازو، آیا طالبان چین ته دا اطمینان ورکولی سي چې پر چینایي وګړو یا د چین پر منافعو به حملې نه کیږي؟ حال دا چې په تیرو څه باندې درویو کلونو کې دا کار شوی. په کابل کې دوه کلمه مخکې پر یو هوټل چې چینایي وګړي پکې اوسېدل حمله وسوه، او دایش مسؤلیت واخیست.
موجوده نظام په کابل کې، یا طالبانو امارات، دا نسبت هر بل حکومت ته دی هغه چینایان ته اطمینان ورکړي، او یو د چینایانو له هغه اصلي علتونو نه چې دوی سره کوشش کړی چې ځانو سره نږدې کړي، هم هغه دا ده چې دوی په هر عمل کې ډېر قاطعانه هم برخورد کوي د هغو سره، د هر چا سره چې البته هغه اختشاش جوړي. او بر علاوه له دې نه، دوی تقریبا د افغانستان په ډېرو زیاتو باندې که ووایو چې 99% شاید یا 100% افغانستان باندې کنټرول لري، نو په دې کې به شاید مبالغه ونه وسیږي. نو دا یو چین لپاره یو ډېر ښه اطمینان ده. نو په همدغه خاطر باندې چین کوشش کوي چې له دوی سره، ما بله ورځ یو څه ولیدله چې حتی د افغانستان په غرونو کې چینایي انجینران په جنوب کې، تاسو وګورئ، یا لوګر کې، یا د مثال په توګه د کابل شاوخوا کې، یا د سروبي جګدلک یا قوتو کانته، دوی ته په ډېره اسانه توګه باندې له یو ډرایور سره دیو راځي. نو دا خپله دوی ته یو اطمینان حاصلوي چې دلته طالبان امنیت دوی ته تامینولی شي، او طالبانو سره تجارت نسبت وه حتی ډېرو نورو مملکتو ته دوی ته اسانه تمامېږي، بدون کوم خطر ورته تمامېږي. نو زه فکر کوم چې همدغه علتونه دي چې هغوی غواړي چینایان چې د افغانستان د نظام سره خپل روابط ټینګ کړي، او دا اطمینان هم لري لا کار شونی ده.
ډېر مننه سمیستان اگزای. د طالبانو حکومت چې تل د شرعي اصولو د تطبیق خبره کوي، کله نه کله چې د دنیا په یو کونج کې د مسلمانانو په وړاندې زور زیاتای کیږي، دوی خپل ژغ پورته کوي، په خپل د چین له خوا پر اویغور مسلمانانو د روانو ظلمونو یادونه نه کوي، هغه څه چې په نړیواله کچه ور باندې انتقادونه کیږي او سیوی دي، دا ولې ستاسو په نظر؟
عمده دلیل دا چې طالبان یو نیابتي ډله ده او د دوی دغه کوم روایتونه چې دوی ته جوړ کړی سوي و بېل دي، یوازې دغه نه ده، په سلګونه نور مواردو کې هم دوی له روایت سره چې دوی ته جوړ شوی د افغانستان د حکومت راپرځولو لپاره، د افغانستان د بربادولو لپاره، او د دوی برخورد اوس له قضایاو سره دا په هغه کې دوی متضاد عمل لري. یوازې دا د چین مسله نه ده، ولی اصل مسئله داره چې دوی هلته په پاکستاني استخباراتي مدارسو کې تربیه کېدل او د کوم روایتونو سپي ته جوړېدل ورته مشخص کېدل چې دا به تاسو د افغانستان لپاره استفاده کوی. اوس دوی په واک کې دي، په قدرت کې دي، دلته د نورو منافعو هغه لوی منافع چې دي د پاکستان او د چین د هغو د محافظت لپاره، او په عموم کې دوی د دوحې په قرارداد کې نه یوازې دا چې دي له پاکستان سره دوی خپل تړونونه لري، وعده یې کړې چې د هغو ګټې به تضمینوي، د هغو اقتصادي منافع به تضمینوي، له امریکا سره حتی ورسره تړون کړی ده چې هیڅوک به نه پرېږدي، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې د دوی منافعو په خلاف باندې ودرېږي. او یوازې د امریکا نه، بلکې د دوی د متحدینو لکه د اسرائیلو، لکه د ناتو د غړو، لکه د نورو غربي ممالکو د دې منافعو ته چې خطر پېښوي، طالبان به ورسره جنګ کوي، مبارزه به کوي، یو جګړه چې یو ولایت دوی چې دا اوس مختلف ډلې راخلي د داعش په نوم باندې دغه کوي ځپي، یا مثلا د اهل حدیثو مسله سو یا د نور مسایل سول دوی راپورته کیږي، دا ځپي هغه اداده عمده علاقې دار دوی هلته قرارداد کړی ده چې د امریکا، د اسرائیلو او د دوی د متحدینو د ټولو دوی ته چې په هر نو باندې خطر موجود کیږي د هغه نه به دوی دفاع کوي او د هغه د ځپلو لپاره به کار کوي. دوی چونې ونهبتداده د مختلفو ممالکو د ګټو د تامین لپاره دوی استفاده کیږي، او دغه ګټې اکثرا د روایتونو چې دي یو له بل سره په تضاد کې وي. په همدغه دلیل باندې دوی اوس د دغه لپاره کنه یو هغې ورته اصلاح ورته جوړه کړي چې موږ له حکمت نه کار اخلو کنه. نو دا څه رقم حکمت ده چې دې لپاره چې په واک راځي د افغانستان 40 میلیون نفوس د بربادۍ ته برابر کړي، په درې کلو کې 8 میلیون خلک ترنه فرار کوي، په هغه کې حکمت نه کوي کنه. او بیا راپورته کیږي د نورو مسایلو کې، مثلا هلته د چین مسله کیږي، یا د پاکستان مسله کیږي، یا د اسرائیلو مسله کیږي، هلته به له حکمت نه کار اخلي. دا یو غټ تناقض ده متاسفانه په داسې ډالو کې چې دوی خپل واک نه لري، خپل فکري قدرت نه لري، خپل فکر نه شي کولای، او نور څوک ورته لارې تعیني، نور څوک ورته پالیسی تعیني، دا واضح ښکاري د کیږي او طالبان استثنا نه دي.
ډیر مننه احمد صاحب. له چین سره د طالبانو نږدېوالی د امریکا د متحده ایالاتونو په څیر د لوریو څومره عکس العملونه پاره ولې سي چې طالبان ورسره یو ډول تعامل لري؟
خبره دی چین دا ده، چین په تقریبا په ټوله نړۍ کې اوس یو اقتصادي ځواک باندې بدل شوی ده. چین له هر مملکت سره، له هر ملک سره چې کوم روابط خپل جوړي، هغه د چین د اقتصاد لپاره دی او د چین د اقتصاد د ودې لپاره دی. نو افغانستان سره هم دغه رقم روابط دي. دا به یو اندازه پوری تاثیر ولري، خو ډیر به ځکه ونه لري چې نظامی روابط نشته ده. که چیرته دغه روابط اقتصادي روابط په نظامی روابطو باندې بدل شي، نو هغه وخت بیا د نور مملکتونو خاص کر دی امریکای غبرګون ډیر زیات راپارېدلی شي. خو دا چې اوس فعلا اقتصادي روابط دي، او امریکا هم هلته یو اندازه اقتصاد د هغې هم له رکود سره مخ ده، او افغانستان ته دومره ډیر زیات یا نورې نړۍ ته دومره ډیرې زیاتې مرستې نه شي کولای. بلخوا د یوکرین مسله منځ کې ده، بلخوا هم د اسرائیلو د عربو ترمنځ جنجالونه. نو دا امریکا هم تقریبا په دې کې یو رقم بلخوا ته ګوري، نه غواړي چې په دې باندې فکر وکړي چې چین افغانستان سره اقتصادي روابط جوړي. نو اوس په دې فعلي شرایطو کې دا کوم یو خاص غبرګون زه فکر نه کوم چې راو پاري، او که چیرته دغه اقتصادي روابط او نظامی روابط باندې بدل شي، نو هغه وخت به ډیر زه فکر کوم طالبانو ته کېدلای شي په ډیر لوړ قیمت باندې تمام شي. اما د فعلا لپاره نه.
ډیر مننه ستانګزاسې. مخکې احمدزي صاحب یادونه وکړه چې چین اوس په نړۍ کې په اقتصادي ځواک په بدلېدو دی یا بدل شوی. افغانستان آیا واقعا د چین له اقتصادي پروژو ګټه اخیستلی سي؟ که ستاسو په نظر دا ګټه یوازې د طالبانو اوسنی حکومت اوړي؟
یو مسله ستاسو مهمه لغه دا چې چین باوجود دې چې دوی خپل کومي پالیسيانه لري لکه مثلا د دوی د پالیسيانه په نتیجه کې د سرانکا د حکومت سقوط دی د بندرونو نیول کنه د دوی د قرضې په مقابل کې یا په همدغه شکل باندې دوی نورې پالیسيانه مثلا په ایتوپیا کې او په نور افریقایي مملکتونو کې چې ډېر شکایت کیږي چې چین هغه ممالک ریزرو کړي دي اما استفاده نه کوي هغه ممالک چې دي هغوی اقتصادي ګټه نه ستر نه پورته کولی باوجود دې پالیسیانو یو شی چې مهمه ده هغه دا ده چې چین د یو اقتصادي قدرت په صفت باندې که دوی غواړي چې مخته ولاړ شي او هغه داده تکالم هم داده نو په هغه کې مهمه ده چې د نړیوالو قوانینو او د قبول شوو قوانینو په رڼا کې دوی کار وکړي چې دوی تر څو خپل اعتبار جوړ کړي او لکه څنګه چې امریکا خپل اعتبار جوړ کړی ده په هغه شکل باندې اعتبار جوړ کړي او په هغه صورت کې دوی کولی شي مخته ولاړ شي متاسفانه په افغانستان کې د یو مشروع حکومت په نه موجودیت کې اوس د افغانستان منابع چور او تالان حسابېږي لوټ حسابېږي دا د لوټ یو پروژه ده چې پاکستان یې مخته وړي او په دې کې که چېرته د چین هغه لویه ویره کنه چې دا ترهګرې ډلې راوستل شوي دي لپاره چې د یو ون بیلټ ون روډ پروژه ناکامه کړي او په څنګ کې هغه کومې قرضې چې د افغانستان نه په استفادې باندې پاکستان افغانستان د تضمین په صفت ورکړی چې موږ له دې نه ګټه اخلو تر څو خپل اقتصاد په پښو ودرو تر څو دا مستقیم نظر زه فکر کوم که دغه دوه لوی اړخونه نه وای چین به د افغانستان په لوټ کې برخه نه وای اخیستې اوس په افغانستان کې هر مملکت راځي او په داسې یو شرایطو کې په افغانستان کې مداخله کوي دا لوټ حسابي کې دا د دوی اعتبار ته سخته صدمه رسوي د افغانستان د خلکو په دې کې دغه نسته ده په دې کې رایه نسته ده چې دوی له منابعو نه دې څوک استفاده وکړي یا هغه پروژو باندې یا اولویت سازي دا هیڅ وجود نه لري یوه ډله ده په واک کې او دا ټول د پروژو نه چې کوم مالي ګټې سیګا ټولې ویډل تر سیګا وغړډلې مونی په کراچي او په پاکستان کې سره مزري کوي کنه د افغانستان ته هیڅ نوو ګټه نه رسیږي یو ځنۍ کار څه د پی ادارې دوی ته هغه ورکا د چین ته او پاکستان ته دیو ته د مفکوره ورکا چې افغانستان باید ډېر مدته لپاره د اوږد مدته لپاره تر تسلط لاندې او په همدغه شرایطو کې په کنټرول کې ولري په دې اساس باندې د دې ګټه افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته نه رسیږي موقتی ګټه راغې ویډلې تر سیګا وغړډلې په افغانستان کې نه مصرفي بلکې وړي بیرون ته په کراچي او په بهر ته ورو په دیو کې سرمایه‌ګزاري کوي پراپرټیانه په باندې اخلي او خپل ځان په باندې مرلي
ډېر مننه بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبري کوو د دې بحث ملمانه دي د اقتصادي چارو شنونکي سمستان اگزاید غرض د چارو شنونکي عزیز احمد زید صاحب تاسو ترازو آیا چین که په افغانستان کې پر قانونو نفتی حوزو او نورو پروژو پنګونه کوي د امنیتی پلوه د دوی د خوندیتوب تضمین څه فکر کوي چې څوک ورکولای شي
د نور حکومتونو په یادی تیر حکومتونو په فیصله باندې طالبان یاد خپل جابر یاد خپل فرزند سفګری یا هر هغه څه ده ایدی په خاطر باندې د دوی تسلط یا د دوی هغه په امنیت باندې تقریبا ټینګ ده لکه مخکې چې ما وویل تاسو فکر وکړئ تقریبا فکر کوم چې 99% خاوره او د دوی له کنټرول لاندې مطلقه ده که د بدخشان په ولسوالۍ کې یا د خاشرود او د بغران په ولسوالۍ کې هم یو څوک سر وخوځوي دوی په مخالفت کې راپورته سي نو دوی کولی شي چې هغه زر ډېر وځپي نو دوی سره یو تضمین تقریبا چین د دغو له دې هغو نه چې چین تقریبا یو رقم نه اعلان شوی تضمین اخیستی دی یا اخلي چې موږ ګټې دلته خوندي دي او دلته دا جنجال او مشکل بیا نه شي پېښولی زه فکر کوم چې چین په دې کې اوس ډېر زیات کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه وضع په همدغه شکل باندې وساتي دا که د افغانستان حکومت دوی په رسمیت باندې پېژني یا نه پېژني هغه جدا مسله ده او شاید هم زر ونه پېژني خو دوی هغه خپلې ګټې ورنهخت اخلي ځکه چې لکه څنګه چې ما مخکې وویلي چین د هر راز اقتصادي ودې وږی او تږی هېواد ده په ټوله نړۍ کې که تاسو وګورئ افریقا تقریبا نیمه افریقا چینایانو رانیولې ده همدا رقم سریلانکا همدا رقم نور د هېوادونه دا ټول رانیولې او دوی کوشش کوي چې همدارنګه افغانستان او بلاخره ایران او بیا په دې لدی لارې نه حتی د منځنی ختیځ ته ځان ورسوي لکه عراق سو لکه فرزند مثال توګه اردن سو یا حتی سعودی سو نو دوی کوشش کی البته دوی کوشش کی چې هر سنتی وه کو چین دا په هر مملکت کې چې امنیتی حالت پوره وی شوی بهتر وی چین له هغه حالت په ګټه سره خپل ګټه لاس ته راوړي او زه فکر کوم چې د طالبانو په موجودیت کې یا طالبانو د نظام په موجودیت کې دوی ته دغه ضمانت تقریبا خپل دی ذهني ضمانت ځان ته لاس ته راوړل دی چې موږ باید له دغه امنیت نه استفاده وکړو خپل اقتصاد ور باندې کړو.
ډېر مننه استانګز صاحب. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د چین استازي ځینې وخت هغه پریکړه لیکونه ویډیو کوي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف یا هم د طالبانو خلاف باسونه کې د طالبانو ملاتړ دریز خپلوي پر نړیوال سټیج دغه سیو دریز چین څومره ځانمنوالې سیستاس په نظر
البته فکر کوم ټول مسائل رزي او په اکثریت مسائلو باندې هر مملکت د خپل الاینس د خپل اغه چې دی ملګری چې دی د اغه د ګټو په نظر کې نیولو سره دوی هغه کوي کنه یو رقم د ورته کراود پالیسی ورته یا د ګروهی د بیروبار پالیسی چې هغه خپل ټول ممالک خپل ملګری لري خپل هغه سرتینی خاتونه سرتینی یو هم د دلیل البته دا چې بیا هم دلته دا هغه موجوده دا ویره موجوده ده کنه د پاکستان د طالبان نو څوک ډیره زیاته ګټه اخلي آیا دا ډیر زیات د امریکا او د اسرائیل په ګټه دي که پاکستان په ګټه باندې ډیر زیات دي که چین په ګټه باندې دغه مسائل په کې هم دا رول لوبوي یو اصل چې موجوده هغه هلته دا ده چې د چین لپاره د دې لپاره چې په افغانستان کې اقتصادي سرمایګزاري وکړي او په مشروع ډول باندې ګټه ترې واخلي چین هم د ډبلیو ټي او غړی ده د جهاني تجارت او افغانستان هم د هغه غړی ده د هغو د قوانینو په اساس باندې تر څو پورې چې مشروع نظامونه موجود نه اوسېږي دا دواړه ممالک یو بل سره معاهدې نه سي امضا کولی او یا تضمینونه موجود نه اوسېږي په دې خاطر باندې چین په دغه خطرونو باندې ښه پوهیږي ولې دلته چون یو د هغه پالیسی موجوده ده یو د فشار پالیسی موجوده ده او هغه داسې کېږي انګېرل کېږي داسې چې طالبان امریکا راوستل د پاکستان په مرسته باندې د دوهې د قرارداد په نتیجه کې د دغې انګېرنې په نتیجه کې ټول ممالک کوشش کوي چې د دوی وفاداري واخلي هغه که روسیا ده هم کوشش کوي چې طالبان وفاداري واخلي که چین ده هم کوشش کوي چې واخلي ځکه دا یو ارزانه نیابتي ډله ده پاکستان نم که پاکستان تو انګی چې وای خلینو چین ولې کوشش ونه کوي زه فکر کوم همدغه دلیل دی همدغه ولې په مجموع کې چین او نور سر اقتصادي مملکتونه هغه په دې باندې پویږي تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وي راغلی موجود نه وسیږي او د خلکو نه مشروعیت ونه لري د دغه سرعت نه علاوه ډېر زیات خطرات دي د سرمایه‌ګزاري لپاره او هیڅوک د دې جرأت نه کوي چې هلته ځکه په داسې یو حالت کې کبي سرمایه‌ګزاري کوي نو یوازینی تضمین چې دوی ته موجود ده هغه به دا دی چې دوی په خپله باندې راسي نظامي مداخله وکړي تر څو له خپل سرمایه‌ګزاري نه دفاع وکړي د یو مشروع حکومت نه موجودیت کې دا هغه ډېر خطرناک حالت ده نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا ورکی سیاستونه او غټې پالیسیانې او دا ټول د یو مختل او د یو پیچلي حالت باعث ګرځېدل.
ډېر مننه احمد صاحب. د افغانستان لپاره د چین خاص استازي تیره اونۍ په یو مرکه کې وویل چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي. ستاسو په نظر د چین په سیاستونو کې هم یو ډول تناقض نه لیدل کیږي؟ له یوې خوا په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه څرګندونې کوي، له بلې خوا په افغانستان کې د زیاتو پروژو په برخه کې دوی پانګونې ته لیواله دي.
دی هغه خبر او دی فرضاً مثال څوک چې دی هغه خبر او موږ د پاکستان خبر سره مقایسه کو، پاکستان همیش داسې وایي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې موجود دي او هغه د هغوی موجودیت د طالبانو تر سیوري لاندې ده، خو چین بیا برعکس هغه وایي چې په افغانستان کې موجود دي. یا دا مال اعلامیه صحیح لوستم نه دی چې دوی وایي چې موجود دي او که موجود به وي کنه، داسې شکی خبره کړی ده.
دوی ویلي دي چې موجود دي،
او که چیرته دا هم ویلی وی چې موجود دي، خو هغه مطلب دا نه ده چې ګی طالبان تورن کې چې تاسو له هغه نه حمایت کوي د دې تروریستي دلونه. یو خبره ډیره زیاته مهمه ده چې هغه زه فکر کوم چې چین دې ته ډیر زیات ولا کړی چې طالبان سره نږدې روابط ونیسي. هغه دی یو غور دی، هغه په اسلامي بیلتون غوښتون کې چې هغه البته تقریبا تر ډیره حد پورې هغه پاکستان کې موجود و، هغه ته چینایان معلوماتونه هم و دا کسان په پاکستان کې موجود دي، دا ډلې په پاکستان کې موجود دي.
خو بیا هم په وړاندې اقدام نه کیدی. ډیر مننه عزیز احمد زئی لدې سره د 25 دقیقې بحث وخت دلته پایته رسیدنن مو په دې بحث کې د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې وکړې. د دې بحث ملمنو د اقتصادي چارو شنن کې سمستان زئی د غرض د چارو بل شنن کې عزیز احمد زئی دا وريدونکو هم مننه چې دغه بحث را سره واورید.
ستم دے غم دے رات پاس دے تصور